ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنيره ما او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې ستاسو هر کله کوم زمونږ د نن خبرونه لوی برخه ستاسو د خوخي خبرونه تاتره د زنګړې شوې ده زمونږ سره نن سوک ملمان دي د لاوس نوې ما ستاسو به خوخي خبرې بور سره کوي خو په پښتونخوا کې 2 بجې شوې د نورازي چې اول اسرار لمومنه د دې خبرونو
اول د خبرونو لنډیز د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دوه ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري په مردان او کراچۍ کې چاودنې شوي او دوه تنه یې ټپي کړي دي په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل شوي یو کس مېرمنې ځان په خپله وژلې دي او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت او خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې د هند او پاکستان د بنو چارو چارواکي وایي د دوه ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري دا خبرې د پاکستان د بنو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بنو چارو د سیکرټري میرمن نیرو پاما راو ترمنځ له لیدو کتو وروسته مخته راغلي دي د دې چارواکو ترمنځ د لیدو کته په داسې وخت کې شوې دي چې دواړه د بوتان په پلازمینا تیمپو کې د جنوبي ایشیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړي دوی دواړو پر دې سلای شوې دي چې د پاتې ستونزو د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په خنیت خبرو اترو ته دوام ورکولو لپاره اړتیا ده د یادونه ول ده چې د چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو مخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لار هوارول دي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستي ځل د 2010 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې سره لیدلی وو چې بیا یې غونډه کې کومه نتیجه نه ورکړي د خیبر پختونخوا د مردان په خار کې د سی ډي د یو دکان په خوا کې چاودنه شوې چې له عمله یې کوم ځاني زیان نه دی شوی دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودلو له عمله شوې او شاوخوا لسو دکانونو ته یې زیان اړولی دی بل پلو د کراچۍ په خار کې هم دوه بېلابېلې چاودنې شوې او دوه کسه پکې ټپي شوي دي د مشال ډیو د خبریال له وینا سره سم چاودنه د خار دلی مارکیټ په سیمه کې د عیدګاه تاڼې په خوا کې شوې ده او بل بیا د ملیر په سیمه کې له شاه لطیفو تاڼې سره نږدې شوي په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل شوي یو کس مېرمنې ځان په خپله وژلې دی ویل کېږي چې د امریکایي کس ریمنډ ډیوس لخوا د وژل شوي فهیم په نامه کس مېرمنې له دې له کبله زهرجنې ګولۍ خوړلې وي چې د دې په فکر د پاکستان حکومت به ریمنډ ډیوس خوشي کړي نوموړی پرون سهار دغه زهرجنې ګولۍ خوړلې وي او تیر ماښام یې په روغتون کې سا ورکړه د یادونې وړ ده چې د امریکایي سفارتخانې کارکوونکي ریمنډ ډیوس د جنوري پر 28 نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه په دې تور کې وژلي وو چې د هغه په خبره د کسانو د ټوپک په زور د لوټلو هڅه کوله ډیوس اوس مهال د پنجاب د حکومت په ولکه کې دی او د نوموړي پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده امریکایي چارواکي یې د خوشي کېدو غوښتنه کوي خو پاکستاني چارواکي وایي چې د دې کس برخلیک به د پاکستان عدالت ټاکي په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې دوی وایي چې له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړجاړي ته ونه رسېدل چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د لیده کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د هغه ولسی پاڅون په 14 ورځ ترسره شو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلا شوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یوه داسې جرګه جوړه کړي چې هغه د حالاتو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز وکړي کوم چې به د روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې عملي کړل شي په عین حال د دې هیواد د پلازمینې قاهرې د تحریر په څلور لاره کې مظاهرچیان په احتجاج کې د وژل شوو ورځ مانځي هغوی وایي چې خپل احتجاج ته به تر هغې وخته دوام ورکوي تر څو چې ولسمشر حسنی مبارک استعفا نه وي ورکړي د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د جنوري د میاشتې له 15 نیټې راهیسې احتجاج روان دی نوموړي له 1971 څخه د دې هیواد ولسمشري کوي د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په مصر کې د پخوا پرنګ د حالاتو راتلل دراتلو امکان نشته. هغه ویلی دی باور لري چې په مصر کې اوس د بدلون وخت دی او د هغه په وینا دا هیواد به بیرته پخوانی حالت ته ستون نشي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما ویلی چې ولسمشر حسنی مبارک په دې پوه دی چې د روان احتجاج په جواب کې څه وکړل شي. اوباما زیاته کړې چې دا اوس په ډاګه ده چې د مصر ولس سپا او منصفانه انتخابات غواړي. هغه ویلي چې اخوان المسلمین یوازنی منظمه ډله ده، خو د هغه په وینا دا ډله بیا په پراخه کچه ملاتړ نه لري او د دې ډلې په تګلاره کې ځینې داسې ټکي شته چې هغه د امریکا پر ضد دي. په سریلانکا کې سیلابونو یوولس تنه وژلي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه په دویم ځل راغلو سیلابونو د دې هیواد ځینې ختیځي شمالي او منځني صوبې ځپلي دي. په تیره میاشت کې سیلابونو په دې هیواد کې تر څلوېښتو زیات کسان وژلي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بنډار.
د تاتری مینوالو نن د خپرونې کوربه زه شاهین بونیری یم او میلمنه را سره پیژندل شوې شاعره، لیکواله او خبریاله وږمه سبا ده. هسې خو وږمه سبا په افغانستان کې پیدا شوې ده، خو د خپل ژوند څوارلس کال یې په پښتونخوا کې تیر کړي دي. نو موږ به دا ووایو چې دا زمونږ او د افغانستان په شریکه لیکواله ده. په لږ وخت کې د ځان دپاره ډېر نوم ګټلی دی او کمال دا دی چې د شاعرۍ سره سره بیا د خبریالې په طور د یو ډېر سخت ژوند چې د ډېر ننګونې دي پکې او ډېرې ستونزې دي پکې زمونږ په هیواد کې په دې ورځو کې، د هغې سره سره د یو ناول نګارې په حیث باندې خپل ځان د پښتو ادب په مینهوالو باندې منلی دی. د وږمه سبا یو تازه ناول د جنت کوټ په نوم باندې راغلی دی. موضوع یې ډېره زوروره ده. موضوع هم دغه د جنگ جګړې، د بېقرارۍ په دغه سیمه کې چې جګړه پکې روانه ده، میرمنې، ښځې، خویندې، میندې د کومو ستونزو سره مخ دي. او بیا وږمه په خپله باندې هم یوه میرمنه ده، نو هغه احساس، هغه ژور احساس په خپل لیک کې راټول کړی دی او په خپل دغه ناول کې وړاندې کړی دی. د دې نه وړاندې چې مونږه د وږمه سره خبرې اترې وکړو، راځئ چې د وږمه په اړه باندې دا د دې پاړه باندې د ډاکټر فریدا دا لیک وره.
وږمه سبا په کور کې د نندارې په نوم یادیږي او په خټه علادین خیله احمد زیده. هغې د 1979 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه د ولسوال خیال محمد خان احمدزي کره دنیا ته سترګې غړولې. د دوی پلرنۍ سیمه د لوګر ولایت میروال ده، خو وروسته د کابل ښار ته یې کورنۍ لېږدېدلې او اوس هم هلته ژوند کوي. خو هغه اوس د خبریال او شاعر نجیب عامر میرمن ده او د خپلو دریو ماشومانو سره د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ژوند کوي. وږمه یو زوی لري چې ایلم نومیږي. نونې تر زوی مشرانې دي او نومونه یې پاڼه او بڼه کوي. وږمه سبا له ماشومتوب نه د مینه لرله چې کیسې واوري او ویلولي. چې لږ ډیر لیک لوستی زده کړ او د پلار د المارۍ نه به یې د روسي کیسې لیکونکو ژباړل شوي داستانونه او ناولونه په پټه لوستل. همدا مینه وه چې هغه یې د هنر په میدان کې تر دې ډګره راورسوله. هغه په شپږم جمعات کې وه چې شعرونه، طنزونه او لیکنې د افغانستان د هغه مهال په معتبرو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ کېدل چې په دغو اخبارونو او مجلو کې د سباوون، جوانان امروز، هیواد او پامیر د یادولو وړ دي. وږمه سبا وایي چې د شعر، کیسې او ناول په میدان کې کوم ځانګړی استاد نه لرلو، خو د نړۍ ستر لیکوالان د هغې استادان دي، ځکه چې د همهغو لیکنو هغه د شعر او نثر لیکلو ته تشویق کړې ده. وږمه سبا تر دولسم سن په پوری زدکړي په کابل او ترغی وروسته په پیښور کې کړی دی. د ژورنالیزم په څانګه کې پیښور کې د بیلابیلو ادارو نه ځانګړي ترینینګونه هم ترلاسه کړی دي. که څه هم نوموړی لیکوال او شاعر ده، خو د ژورنالیزم په میدان کې هم کار کړی دی. هغه چې پیښور کې ونو د پژواک خبري اژانس لپاره یې رپورټونه جوړول. د انټرنیوز په پولي پوری خپرونه کې د ادب عملغلرې خپرونې پروډوسر و، او تر څو چې هلته ونو د ازادۍ راډیو سره هم د یوې خبریالې په حیث کار کولو. اوس مهال هغې خپل ژوند یوازې خپل لیکنو، مطالعې او د خپلو ماشومانو سالمې روزنې ته ځانګړی کړی دی. د همدې فرصت نه په استفادې یې په دې وروستیو کې د جنت کوټ په نوم یو ناول ولیکل. یو بل ناول یې هم د مهال د لاس لاندې دی او په لنډ وخت کې به خپرېدو ته چمتو شي. خو تر دې مخکې هم په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې شعرونه او لنډې کیسې خپرې شوې دي. همدارنګه بنګړیواله په نوم یې یو ناول، د واورې لمن په نوم یې د لنډې کیسو، او د پلوشو اتڼ په نوم یې د شعرونو کتاب هم تر دې مخکې چاپ شوي دي. د هغې لیکنې د ټول افغان په زرپاڼه ویبلاک کې هم خپرې شوې دي، او تر 500 پورې نورې لنډې کیسې هم لري چې تر اوسه چاپ شوې نه دي. خو هغه هڅه کوي چې هغه هم خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. وږمې سبا په خپلو کیسو کې د افغان میرمنو د ژوند بدمرغیو ته کتنه کړې. ناولونه یې د مینې او ترهګرۍ په موضوعاتو دي، او په شعرونو کې د نارینه ښکلا د انځورولو هڅه کړې ده. د افغانستان د پیژندل شوي شاعر او لیکواله نن د مشال ریډیو په تاتره خپرونه کې میلمنه ده. نو د نن تاتره د وږما سبا عامر په نوم.
نو وږمې په پروګرام کې درته هرکلی وایو، خوشاله یو چې راغلی او په تاتره کې را سره برخه اخلي.
تاسو نو مننه کوم چې په خپل تاتره کې مې ماته بننه راکړم. درنګ د مشال رادیو د ټولو همکارانو نه، او خاص کر د مشال د مشر غلزی صاحب نه مننه کوم چې ماته بننه راکړه. څنګه چې معلومی کی د خزو د استعدادونو پالون کې دی، نو خوشاله پدې ما چې د تاسو د تاتری لاره نه د خپل پښتون ولس او هم د رنګ هغه څوک چې لمه سره مینه لري، د ماده قلم سره مینه لري، زماده اواز سره مینه لري، د خو سره نن مخامخ یم، هغه به پښتنې کوي او زبا ځوابونه ورکوم.
هر کله راشي وګ می بالکل ډیر اوریدونکو دي، ستاسو د مینوال دي، د ادب په حوالہ باندې هم، ستاد کار او زیار په حوالہ باندې هم، او غیب یقینا پښتنې لري. نو باید چې غیته مونږه د ټلیفون شمیرې هم وایو چې کسو غواړي چې په دې خبرونه کې مصر برخه والی استانه پښتنې وکي، دا دی زمونږ د ټلیفون شمیره.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دې شمیرو ټلیفون کولای شي.
00 420 11 43 15
کله چې مو اړیکه ټینګ شي، ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
جی خضر مندر دن کو تا ترخ پرونه اور نن زمنګ سرا پیجندل شاعر لیکوال او خبریاله وګما سبا په دې خبرونه کې ملمنه ده. وګما استا د ناول ذکر مونږ اور ده، د فریدا هوټ په لیکنه کې جنت کوټ ډیر خسته نوم دی. نو دې ناول تم څنګه پام شو؟
ترنګه چې ما په پېښور کې د ازادۍ رادیو لپاره د خبریاله په توګه باندې کار کوو، او د 2008 او 2009 کال خبره ده چې البته د ځانمرګ بریدونه ډیر کېدل، او زل دین ډیر زیاته متاثر کېدم. هر ورځ به یو ځانمرګ بریدو، او په دې کې به ګڼ شمېر خلک بې ګناه وژل کېدل. دا له مخې جنته حساس شروع شو چې زه باید د جنت کوټ په نوم باندې یو ناول ولیکم. او همدارنګه چې کله به د سیمینار ترنګه چې یو خبریال ومه، ټلیفونونه به راتلل، او همدارنګه د موږ سره به تماس نیول کېده. په همدې وخت کې به ما د بسلوالو ډلو سره هم د یو خبریال په توګه باندې تماس درلو. دغه سره به مې کوشش کوو چې ډېرې خبرې وکم، او خپل جنت کوټ په لیکلو کې د کوم ستونزو سره مخامخ نشم. جګړه مالې نسدي نه لیدلې ده. اره په دې جګړه کې ښځې تر ټولو متاثره کیږي، او څنګه چې ما وکتل چې آلته هم زمرم دلته هم زمرم او زیاتره خزي دینه متاثر شوې دي. په دغه اساس باندې ما هود کچې زبایت جنت کوټ ولي کوم ماته دا پته ولګیدل چې دا یو پردای جنگ دی او په دې جنگ کې مونږه بې ګناه راکل شوې یو. دا یو بینو ما جنگ دی. پښتانه باید دې ته متوجه شي او د هیل لرم چې زما جنت کوټ د هر پښتون د کور جنت کوټ دی او هر پښتون ته زما جنت کوټ لاس ته ورشي. هغه متوجه شي هغه پام وکي نور زتی لدی اشار نه دی جنگ نه لاس واخلي سول راشي. زما
ما چې سمرستا دا کتاب کتر دی تازه جنت کوټ دیکھی چې زګورما ستانداز د ناول یو کمالدار چې ډسکرپشن کې ناول لګار چې کوم دی یو تصویر جوړي یو انزور جوړي نو ډیر ښه انزورونه دی پکې د پاکستان د قبایلی سیمو او بیا په دې کې په خصوصي توګه چې کوم میرمنې دي کوم خويندې میندې دي هغه د کوم ستونزو سره مخ دي د کوم تکلیفونو سره مخ دي دغه انزورګری تا کړی دا نو د تجربه څنګه وا دغه ځکه چې دا ناول تل کې نو تب د خپل کردارونو سره ځان یو شانت کې نو دغه به یو ډیر دردناک عمل چې دا تالیکو
کله چې ما جنت کوټ لیک په باندې شروع کړو اول می لکه ار کتاب چیز لیکم ارا کیسه چیز لیکم یا لو یو پلان لرم چې کوم کتاب لیکم ز مخکنه ز خپل نفلونه کوم خدای پاک ته سجده کوم او دغه مدد غواړم ولې قلم له اسمانه را لګل شوی دی دا ډیر لوی خدای مسولیت دی نو ما له خدای نه دعا وخت واخستله او مخ وکړه چې خدای پاک ز په دې قلم کې باید د پښتون اول سره ز هغه انصاف وکم غیب ته لیدونکو ته ته ما چې په سترګو باندې لیدلې دي باید بیا نو ځالمه یو قبایلی میرمن باندې حساب کړل ارو رس ما جنت کوټ لیک ما چې د ار درد نه بزی تیرې دم باور کوي ما بجړل او کله بچ عامر راغی د خلډې منندو يم باوجود چې هغه په رادیو کې یعنی ډیر لوی کار بکاو لوراس به وایم دی کولا ستومانه برغه خودش به زما ناول سفر کې به پډیره مینا باندې واوډه او هغه به ولوست او بیا به ماته هغه نور هم زبې تشویق کولم.
ټیک دلته زموږ سره زمونږ اوریدونکو د پیښور نه جهان زیب افغان صاحب ستړي مشه په خیراله
خیر او سیر السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمونږ سره وګما سبا ملمنه د نو اوس پښتنه لره
دې ته هوستلی مو شوار کله وایم
جی
مننه
او پښتنه د دین اخونه لرو خو البته غښتنه ورن کوم چې دا که تازه دی لیکلی په دې وسنو حالات باندې کوم ته وینو
ضرور ځنځب افغان صاحب ډیر مننه بالکل د وګبا تازه کلامونه زموږ په خبرونه کې شامل دي هغه درته اورو خو وګما کړه چې مونږه استاد ناولونو خبره کوفته شعر د مرادو څنګه چې افغان صاحب وي د دین وړاندې تایو ناول لیکلو د بنگړیواله په نوم د جنت کوټ او بنگړیواله په موضوعاتو کې سفر خشته
ولینا هغه یو رومانټیک ناول دی او د دوه مینانو چې هغه افغان مهاجرین دي او هغه په پیښور کې اوسېږي کیسه یې راخسته د مینې یو تپه پته کړې ده او دا اوسني حالات دي چې خلک څنګه په جنگ کې راګیر دي او څنګه دوی د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. بیا هم د دوه مینانو خبره دي جنت کوټ ناول کې هم شته چې د چړو تلاندې هم بیا دوه مینه هغه د مینې تپه پورته کوي او لوی هدف مې دا ده په جنت کوټ کې چې یو وخت ځکه په غره کې اوسېږي او یا په اواره کې اوسېږي که په وانه کې ده که په چارسده کې ده هغه کولای شي چې دی جنگ ته د پای ټکی کېږدي. هغه چې د ما د ناول مرکزي کردار زر غټۍ ده چې هغه د یو کمانډر خور ده او په وزیرستان کې اوسېږي هغه څنګه کولای شي دغه خپل میان دلاور د ځانمرګ برید نه بچ کړي او د جګړې نه راوباسي او عادي ژوند ته
ټکو یقینا بنا ډېره زورور جذبه ده او مونږ چې د مینې خبره کوو تاسو شعر ګورو نو کدار ته وای چې په خپل شعر کې د چا ستاینه کوي
په شعر کې خو خامخا کزو وایم چې کله ځین شاعران وایي چې ما مینه خامخا ضروری ده خو مینه د وطن سره مکیږي د اولاد سره مکیږي د خپل محبوب سره مکیږي خو زه د باید وایم چې ما هم مینه کړی ده او اکثرا خپل محبوب ته شاعری کوم خو زیاتره اوس چې ګورم د وسنی حالات چې ګورم بیا نو خامخا د وطن جذبه ما دې ته مجبورې چې مې خو خدای لاس ته راوړی ده، بس وطن لپاره مې شاعري کړې ده.
صحیح، مطلب تاسو رومانټیسیزم چې دی هغه د نېشنلیزم سره ده، ملت پالنه سره یو ځای شوی دی. دا هم ډېره ښه جذبه ده. سفیان منګش صاحب را سره دی. منګش صاحب ستړی مشي، په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. انډیواله څه پوښتنه لري د وګمه سبان؟
وګمه سبان هم پوښتنه ده ته سودا لکه د نجیب امیر صاحب ورته کور کې سونوم اخلي نه لکه په سونوم
نه کوي نه خاص سونوم ده داخلي وګمه
هغه بس زما اصلي نوم ننداره ده او هغه ننداره راته وي.
ښه، ټیک شو. بل پوښتنه شته؟
بل پوښتنه مده ده لکه د بچیانو نمونه څه دي نه څه دي او نجیب امیر مونږ کوم بچی ډېر ګران ده
بس یو زوی می دی چې د دو کالو دی، علم خان نومیږي او علم تاسو پوهیږي چې په بنیر کې دی او دنګ غره نوم دی.
دا ستا د کورنۍ، ستا او د نجیب د کورنۍ په منګه بنیریانو، بلکې د ملکن په خلکو باندې یو یقینا یو پیرزونه ده.
مننه. ژوندۍ اوسي. او مشره لور مې پاړه ده چې هغه څلورو کالو ده، او ورپسې بڼکه دویمه لور مې ده چې هغه د درې کالو ده. خو نجیب ټولو سره ډېره مینه کوي، خو خاص کر علم خان ډېر پې ګران دی.
ښه، او چې موږ دغه خبره کوو، ستا د کورنۍ ژوند، نو ته شاعره مې، لیکواله مې، خبریاله مې، او ما هم چې کتلی دي نو اکثر مصروفه په لیکلو کې، په ویلو کې، میلمانه هم میلمه پاله، لکه څنګه چې بارو پښتنو کې، ټولو پښتنو کې یو خاصیت تسته هم شته. نو دا ټول د کور کارونه به څوک کوي؟ نجیب به کوي؟ نو
نه، نجیب خو لکه زه د دې طرفدار نه یم چې خاص کر د ما خصوصیت دا دی چې ځانګړتیا مې دا ده چې نارینه باید څرنګه چې خویونه د نارینه ته به نه غواړم چې د ښځو کورنی کارونو کې هغه وکړي. هغه د کور مشر دی، زه ورته احترام لرم، بچیان مې احترام لري. ډېر مې خوښیږي چې راسي بر سر کینی او نازولی هم دی، څرنګه چې په اوریدونکو باندې ګران دی، همدارنګه په بچیانو باندې، په ما باندې، او زما په کورنۍ باندې هم ګران دی. او هغه بس اته یو اندام نشي پخولی.
او په اوریدونکو خو ډېر زیات ګران دی. زه بخنه غواړم، خدای او پښتنه زما ځین تر دې چې کله وته ټلیفون نه راځي، او د مطلب د مېرمنو نه، د جینکو نه، زمونږ خوار قسم اوریدونکي دي. ستاسو احساس په دغه ټکي
زه دی ولي کواله په هیڅ باندې دا وایم چې نجیب امر ماته ډیره زیاته مینه را کړې ده، او هغه د ما یو وړوکی وړوکی ارمان پوره کړی دی، څه خاص لوړ ارمان. نو زه خوشاله کیږم که هغه سره جنکی هم هغه ته ټلیفونونه کوي، نو علاقه مندي ور سره لري. دا په دې معنی نه ده چې ټول جنکی دی نجیب امر ته په بل رقم، ولی هغه نجیب امر دی اولس نجیب امر
د به یقینا نه غو د مونږ ډېر ښه همکار دی. او دا خو ما سه په غپ شپ کې خبره وکړه، نو دین وړاندې چې تاسو نور خبرې وکړو د وګ ما سبب په आवाज باندې هم د دې غزل او افغان سپ غوښتنه کړې و، نو د دې د شعر د خوندونو نارنګونو نه بلک مونږ هم خوند وخت.
شیبی پدرنگ ساعت کی ماز دیگر پلوریزی، شیبی پدرنگ ساعت کی ماز دیگر پلوریزی، دی پیغلو قطارونا دی گودر پلوریزی. سنما وای څنګه بز تاله ندر زما، سنما وای څنګه بز تاله ندر زما، هندوی عقیدت کې د مندر په لوریزی. جانان پغر ختلې او په حس کوی نظر دی، زرین بشی چې داسې زیرین مر په لوریزی. چی جنگ و زماغی کی آرام کول خوبنا، چی جنگ و زماغی کی آرام کول خوبنا، چی سولش ولالای می دی سنگر پلوریزی. نصیب دی یکه یوسف پشان مکر خدایا، نصیب دی یکه یوسف پشان مکر خدایا، جانان پخکار و تلی دی سپینگر پلوریزی. پسرو مخو کو زر کی وسندر زمزمکڑی، پسرو مخو کو زر کی وسندر زمزمکڑی، سبا چی یو کوترا دی کوتر پلوریزی. شیبی پدرنگ ساعت کی مازدیگر پلوریزی، دی پیغل قطارونا دی گودر پلوریزی.
شیبی پدرنگ ساعت کی مازدیگر پلوریزی، دی پیغل قطارونا دی گودر پلوریزی. وگما یقیناً ستا پا شعر کی که د مینې جذبې دي، ستا خپل خیالات دي، ستا خپل جذبې دي، د هغې سره سره د وطن ښکلاګانې، د وطن درد، دا ټول غږلی شوی دی. په دې موضوع ته خبرې کوو. یو اورېدونکي لرو. جانانه په خیر، ستړی مشې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخښنه غواړو، تاسو باندې مې انتظار وکړو. خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای نه راسره خبرې کوي.
محمود خان سګریه یو ښه گانا جوړ کی او میډیا او پرګازر د علاقه باندې راشي، یا دا پرمایز زندرم کدی دا یو گانا جوړ کړ د سنجار او د محمود خان په ګټه باندې، نو د پښتنو د پاره به ډېره غټ یو لونګي یو شلما ودرشي. دا یو پرمایز لرم.
ډېره مننه جی، ډېره مننه.
ولی نه په دواړو سترګو قدرمنه اوریدونکو، دا دوه نمونه د پښتنو سترې شملې دي. نو خدای پاک د زه دعا کوم چې ماته دومره همت راکړي دغه مقام ډېر لوړ دی. نو خامخا به د خپل سکوم او خپل پختونو لسته باندې دواړو شملو ته خامخه یو څلیکم. ولی نه په دواړو سترګو.
ها وګما موږ چې په پختونخوا کې په افغانستان کې د میرمنو اوسنی ادبیاتو ته ګورو، کوم تخلیقي کار چې کیږي، ته یې څنګه ارزوي، څه فکر لري دې باره کې؟
څرنګه چې په پښتونخوا کې کلاره پښتونخوا ده، کبره پښتونخوا ده، په دواړو پښتونخوا پښتو ژبه ادبیات کې د ښځو ونډه ډېره زیاته کمه ده. او پښتو ادب کې دوی لکه ستونزو سره مخامخ دي، او د ګوتو په شمیر مونږ قلموالي لرو، شاعران او لیکوالان لرو. نو اوس لږ څه هغوی هڅه کوي، کار کوي سره، خو له بده مرغه وایم چې ښځې چې کله یو قلمواله راوځي د میدان ته، نو هغه له واخوا سره مخامخ کیږي. خو بیا یو څه ستونزې یا د کورنۍ له خوانه یا لکه هغسې ټولنه کې.
موږ سره وګما رشید خان دی د بمبای نه. رشید خان په خیر، ستړی مشه.
سلام علیکم ګران ورور تا ته او ګران ملمنې خور ته سلام نه وړاندې.
وعلیکم السلام. ډیر مننه.
فاول دې دومره دې وطن سره دې پښتنو سره مینه د دې لپاره به یو کوټکای شي وي ان څنګه فشار.
نو وای
کنه نه.
خدمت کوي او دې خور نه پښتنه کوم چې تا خپل کوم نرمن تم د شي د خپل شیرونه ورکړي دي.
ما تر اوسه پورې نیکمرغه وایم یا بدمرغه، تر اوسه کوم هنرمند ته ما شعر نه دی ورکړی. یا د هنرمندان خو ماشاءالله شاعران ډېر زیات دي، نو یا به ما په شعر کې کوم خواږه نه پام شوی ویني. خو په راتلونکي کې کوم هنرمند وغواړي، ولې نه زه به خامخا شعر ورکړم.
ٹھیک شو جی رشید خان، ډېره مننه. جی جی.
او کدا غران خور دې و کی چې د چې مطلب زنانه و نرمند دي خپل شیرونه ورنه کې شیرونه خو ډیر څه پرلو پوري دي. کدا چې نرمند ته ورک شي هغه د پښتنو لپاره مستم لکه عبد الله مکرای یا سردار علي تکاری یا رسول باچا، د چې نرمندانو ته کاور کې یو په زبر باندې شیرونه ډیر زیات څه لګي او ډیر څه پښتنو عمل ور باندې کوي.
یقینا ستاب مشوره باندې به عمل کوي. وګما او ډیر خو وخت د لغواړو بمبای کې خوشاله اوسه، آباد اوسه. خا وګمنه مونږه د شعر او د ادب خبره کوله په پښتونخوا کې په افغانستان کې سړی چې مونږ ګورو مشاعره کوي سټیجونه جوړي غونډې کوي بیا مېرمنو د پاره خو دا ممکنه نه چې دا مشاعرو ته لاړ شي نو د یو شاعر په حیث باندې ته بیا خپل شعرونه چاته وای چا سره شریک
کله چې ما په شروع کې شاعری یوال شعر ته راغلم د شعر نه وروسته بیا نثر ته راغلم دی میدان ته راغلم په خو وخت کې د ډاکټر نجیب وختو او زه و ماتم صرف کې ما په افغانستان کې ومه اته مشاعری جوړېدلې او موږ په ډله ډله جنکی وتلو مشاعرو ته بیا چې ستاب شو بیا نو ما به شعر په کور کې هغه کو خو لنی کمر غلکه نجیب امر زما په ژوند کې راغی چې هغه شاعر هم دی لیکوال هم دی او ژورنالیست هم دی نو زیاتره زه خپل شعر دغه سره هغه کوم خو اوسم لنی کمر غ په افغانستان کې د میرمنو ادبي بهیر یو ټولنه جوړ شوی چې هغه وخت په وخت سره مشاعري جوړوي سره او هغه کوي نو هغه شاعرانه چې بیا په کلی کې دی هغه نو د ستونزو سره مخامخ دی ول کورنۍ اجازه نه ورکي چې هغه باید شعر وای ک کورنۍ اجازه ورکي بیا هغه اوس ته کوم کولی شي چې د میرمن بهیر یو ټلیفون نمبر پیدا کړي د ټلیفون د لارینا نن سبا موبایل هر چیرته شته او هغه هغه مشاعر ته خپل شعرونه هغه کوي ول ولي لک تشویقي سره
ډیر بالکل صحیح ده یو فکر چې کیږي مونږ چې د ادبي حلقو کې ګورو د دې فکر ته ګورو دا فکر کیږي چې افغانان کله په خور نو داغي هنر په ځانګړي ډول چې دینو شعر ډیر ودا وکړه مطلب چې کوم نثر دی یا کوم نور تخلیقی کار دی چې په شعر کې نه لیکل کیږي دا پښتنې تر اعظم خو موږ سره بختی ګل لی د سعودي عربستان نه بختی ګل په خیر علي ستړی مشه بختی ګل سره زمونږ आवाज اور تاسو سره ټلیفون لیکه کته شو دا خبره موږ چې کوم ډیسکس کوله تر کومه حد پورې ټیک ته چیرې صرف شعر ودا کړی د نثر نه کړی
زه چې ګورم زما په نظر باندې شعر خو ډیر زیات واده وکړله نثر بیا نو په مجموع کې زه وایم پښتو ادب لا واخلم لکه څنګه چې ما اردو ادبیات مطالعه کړی نړیوال ادبیات ملوستي په هغه کې نثر پښتو ادب کې کنه نارینه برخه راوخلو او یا خزینه برخه کنه په دې کې مثلا ډیر کم کار شوی دی او د خزو برخه خو بيخي د نشټ په ګمان دی لکه سړی نشي پیسې باور دی اردو ادب او نړیوال ادب په مقایسه باندې کومګه دی پښتونخوا کې زیتون بانو لرو د صفیه حلیم لرو او همدارنګ سلمى شاهین ده او په افغانستان کې بیا اته بلقیس مکیز ده او عارفه عمر لوری او زوانه لیکواله ده نو کم دی بخې دی دغه کار یعنی ډیر کم شوی دی نو توجه که نثر ته وشي په راتلونکي کې او ځوانان او ښځې او میرمنې دې ته لیکوالې البته قلموالې تشویق سي زه فکر کوم چې یو څه کار به ورته وشي
وګمه شاعر لیکوال انساني به شکه خو څنګه چې غنی خان وی دا ډېر زیات حساسي او په هر یو درد باندې دردیږي د هر د نور انسانانو په درد باندې دردیږي په لږه خوشاله باندې خوشاليږي ته چې خپل ژوند ته ګورې تسوېجستا په جون کې ټول نغټ ارمان سپاتې
زما بیا بایدوم زما ټول ارمانونه لکه پوره شوی دي ما ته خدای پاک داسې یو ملګری د ژوند راکړی دی چې هغه زما ټول ارمانونه پوره کړی دي په هر قدم کې زما ارمان پوره شوی دی خو یو ارمان دا دی چې لوی ارمان مې هم دا دی ما شوم توب نه کله مې چې کتاب سره لوست مې کړی دا دی چې پښتو ادب لپاره زه کار وکم او زه به هله ځانته یو لیکوال وایم چې زه نړیواله شمه نو پس له مرګ وی که په ژوند کې یعنی
خدای دې ژوند دل را د پس ته مرګ نه خبرې بنه کو مونږ سره محمد عالم صاحب د سعودي عربستان نه محمد عالم په خیر علي ستره مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نور قزول ډیر جات کلمه چې زمونږ اورندار راغلی دا اورندار لږ سکه تر ټولو اول فور ته سلام کومه
جی
مننه وعلیکم السلام
دا اورندار ځکه استعمال کو چې مشال ریډیو په مثال زموږ د کور دی
او ټول
د دې یو کورنۍ یو
جی جی همداسې ده بالکل
نو بالکل موږ پاره شاته اورندار لګي
ډېر مانن
دونه زو یو سوال
جی اوکي بالکل
چې کله دو شیر ولي کې یا یو شیر نجیب امیر تا اوره نو شیر نهایت اوره یو کاغذ پخپل وګوري مطلب کاپی راول یو د دې شعر و.
ها ډیره مننه محمد عالم. بس
شاید ته یو ورکه سوال می تاسو نه دی
جی
نجیب امیر نن پتیجی کې د سټوډیو کې موجود دی نو ډیر زیات فن به کړو.
ډیر فن به کړو خو هغه ځان سره زیاتې کو زما سره مو کو دوه می سره مو کو او تاسو سره مو کو. اکثر
الہام وقت نہ گوری نجیب کلا پور کی بھی معشمان خیال ستا ماتا پورا وخت کې ډوډۍ په سره ناستې وای سټاپ ډوډۍ بند کی او زه یو فارغ کوټې ته زم کمرې ته خپل لیکنه کوم. نو کومه شیر دی په کار کې وی لکه ما شیر لیکلی وی نو چې دی راسي بس اول خو ټلیفون ورته کوم مهم نن ما یو نوې شی لیکلی هغه چې راشي بدون د دې نه چې هغه یا کافی یا چای یا څه وسکي نو اول زما شیر هغه ورته ولول ما هغه بیا نظر پکې راکې خوشاله هم سي خو ډیر وخت لکه موږ په پیښور کې وو دا کم وخت کې لکه څه کم دا د یو کال شو چې دلته یورپ ته راغلی نو موږ یو ځای کار کوو په یو راډیو کې کارم کوو تل به یو ځای و سره او ما به څه شعر ولیک خو اکثرا دغه شاعري د ما ډېره زیاته خوښېږي زه دغه په مقابل کې شاعري کولی سم چې هغه ناستې زه شعر لیکلی شم خو هغه یو خاص عادت لري چې لکه هغه د شپې له خوا نه په یوازیتوب کې شعر لیکي او کله چې زه سهار بل خوب راځم چې کمپیوټر میز باندې به د شعر ما به ډېر خوند واخیسته دغه یو غزل به ولست او په کلی دل به مې چې څومره زه پکې ستایلې
دا ضروري خبره وه دا خامخا ګوره بیا مطلب دغه ریګولرلی مانیټر کوه چې کم ځای کې تخکاری کم ځای کې نخکاری. ظاهر ناصر صاحب در سره دی ایران نه. ناصر صاحب ستړي مشه په خیر علي.
السلام علیکم شاهین صاحب تاسو ګران خور ته زړه له کومه سلامونه وایم او د دې له خدمتونو مونږ یو جهان مننه کوو.
وعلیکم السلام تاسو نه مننه
خبر
د کله چې زما مور د خدای پاک کو بخي جمله نور بیبیانو سره جنت فردوس تختې نصیب کی کله چې هغه ز مسافر او ما هغه مړش ولا نو پغش په ما په خوب لیدله دغه یو نظم لیکل چې ډیر دردون کې دی نو هغه نظم دی روغ دی او روسم را سره نشته دی خو چاپ شوی دی
سب بندونه ته یاد دی او بندیم کنه
بس نه ذهن کې مې دومره نشته دی خو
ها نو وګما موږ ستاسو شعر خبره موکړه ستاسو ناول او نوري خبرې به موږ ورېدونکو سره به خبرې کوو زموږ د ملګری ګیله موکړه چې دا نجیب دا خبرې کړې و ډېرې بخوي نو نجیب موږ هېر کړې نه دی او د نجیب په आवाज باندې او د وګما سبا دا کړم
آشنا بستش درشل ته دے سلام کو موزم آشنا بستش درشل ته دے سلام کو موزم تو گورا در تسمرا احترام کو موزم پزڑک کی میں راضی چھ دوی بہم وی مینا کڑے پزڑک کی میں راضی چھ دوی بہم وی مینا کڑے پلار کې میګو ته هم ډیر پام کوم او زم وسوایا ستا پسترګو کې زایګا موکنه وسوایا ستا پسترګو کې زایګا موکنه دا ستا د بڼو شپو لاندې آرام کوم او زم پوهیگم درد می ډیر دی او قرار می دل تنشتا پوهیگم درد می ډیر دی او قرار می دل تنشتا ساقی وازه هیلا دی او جام کو موزم سنما دومره ډیر د یادوم چې ځان مې هیر شي، سنما دومره ډیر د یادوم چې ځان مې هیر شي، هندوی غوندې لاره کې رام رام کوم او زم. نشنا بستش درشلته دی سلام کوم او زم، ته ګوره درته سمره احترام کوم او زم.
ډیر د احترام نډک کلام یقینا د مینې ډېرې ډوبي جذبې، ډېرې ژورې جذبې. او زه چې ګورم وږمه دین وړاندې چې موږ ستا کوم کلام واورېد، بیا دا هم واورېد دي کې ته چې کومې استعارې استعمالوې، کوم تشبیهات استعمالوې، او بیا په هغې کې لکه د پښتو یو ټپه ده چې یار مې هندو زه مسلمان یم، د یار د پاره درمسال جارو کوم. دغه ولسی رنگ چې دی دا پکې ډېر غالب ښکاري، څه وجه ده؟
یو وجه خو دا ده چې ما اردو ادب ډېر مطالعه کړی، ولې زه دلته د پښتون خوا کې چې پاتې شوم کنه اردو ژبه مې زده کړله. او هغه او بل لکه اندوی ډېر زیات عقیدت لري، مینه لري، لکه خپل ستر خوشاله ویلې چې د یار سره جوړه دانګي انګار ته د خوشحال خټک خوښیږي دغه رسم د هندوانو. نو په خوا په هندوانو کې داسې یو قانون چې یو خوند به مر شو بس خزه به ژوندۍ اورته دار کو ځان به غکو،
نو وفا په کې چې کوم رسم دی چاو چې ته نه، نو بیا زما د ژوند هیڅ معنی نه جوړیږي، ژوند به معنی کیږي، ژوند پک کیږي، نو دغه د پاره به بیا د ژوند لړې هم دغه شانتي پر خو ده. خدای ته وای وګم چې شاعران خو ډېر داسې رومانټیک نیچر لري، رومانوي نیچر لري، په حسن باندې مینی. او یقینا موږ چې ستانه اولونه ګورو نو پای کې هم د حسن بیلابیل منظرونه ته وړاندې کې، کغه انساني حسن دی او کغه د منظرونو دی او کغه د جذبو حسن دی. ستا خپل د حسن تصور څه دی؟
زما زه د یوې ښځینه لیکوالې په حیث باندې د دې طرفدار یم چې نارینه هم خدای پاک ډیر حسن ورکړی دی، او یو لیکواله دی باید د نارینه ټول حسن ته پام وکړي او شاعري دی وکړي. هغه شعرونه مې نه خوښیږي چې لکه ښځه دی باید چې لیکواله سوله شاعره سوله هغه باید جرأت هم ولري کنه، او هغه د پوره جرأت نه استعداد نه کار واخلي، ډیر زیات ژور سوچ دی وکړي چې نارینه څومره ښکلی دی. او نارینه د خزې د کلام د خپل د ستایش، خپل د تعریف، خپل د ښکلا، د حزن، د ظاهریدو تګې دی، خاص کر زموږ پښتون ولس، پښتون ځوان، پښتون زلمی. نو په دې اساس باندې هغه طرفدار یم چې کله چې یو کلام څوک لولي په هغه کې ځان پیدا کړي چې دا د نارینه لپاره ویل شوی دی، مخکې له دې نه چې هغه لاندې پام وکړي چې دا وږمه سبا امر دی. نو ځینې زموږ خویندې دي، هغو ته هم زما دغه لوی پیغام دی چې توپیر دی وشي. هغه شاعران چې لکه شرمیږي، شرم یا مخکې نیسي، نو او نارینه نه
ترکوي. مهمه خبره تا وکړه وګمه د جرأت د ځکه چې لیکوال په خپل ذهني تور آزاد نه دی، فکر په حواله باندې خپلواک نه، نو هغه د خپلواکۍ احساس نشي ورکولې، هغه د ازادۍ احساس نشي ورکولې. مونږ چې د میرمنو خبره کوو، د جنکو خبره کوو، ته ګوري دا په ټوله سیمه کې د جنکو په خونځو باندې بریدونه کیږي، افغانستان کې، پښتونخوا کې، ستا په فکر دا ولې کیږي؟
دا د موږ په منځ کې د تعلیم کمی دی. دادا او که اسلام ته نظر وکړو، اسلام ډیر زیات آزاد خیال مذهب دی، او پورا کوم یو پورا مسلمان اوسو لکه خزی ته هم دا حق ورکو چې هغه باید زده کړه وکړي، تعلیم حاصل کړي، علم دینی مذهبي علم همدارنګه دنیوي علم دا باید زده کړي. نو که دی یو دانشمند، یو پوه مور بچی هغه کې هغه علاقه مندي کوي د قلم سره، د هغه سره، او که یو هغه موري دغه بیچاره بیا نو زوی خامخه ټوپک سره او نورو شیانو سره مینه کوي، هغه نشي روزلی. نو زه ضروري ګڼم چې باید راتلونکي کې دا ونشي او ولست دې ته پام وکړي،
خاص طور جنا کې چې دا د غشي اجمل دې مونږ سره د اماراتو نه. اجمل خان په خیر لستړ مشه. اجمل زما आवाज اوري؟
او رام
په خیر علي، په خیر علي، ستړ مشه.
خیر دی ته تړه ماشه. بس زما سلامونه ټولو د کار کول کو ته سلامونه کوم د وګمه خور نه دا تاسو د جده کوم علاقې سره تعلق لري
ها جی وګمه ته د کوم علاقې سره تړاو لري
ز پختنایم او په قوم باندې څنګه چې الدین خلا کوچې یمد زیما او کوچان دی خو کېم دی افغانستان لکلار دوړه پختن خو کې دوی سره میشتي خو زمونږ نه کونه د لوګر ولایت د میروال په سیمه کې هغه میشت سوی دی او ز پیدا شوی بیا په کابل کې یم
ها وګم ته وې چې کوچې ما د کوچانو ډېر خلک جون او دی د حسن بنجاریان دی د خایس پسې ګرځي د دې د جون بارک راته سو وای
کوچان زما ډېر خوخیږي خو په تاسف سره وایم چې په کابل کې پیدا شوی ما خپل پلان نه کلی نه دی خو د کلی نه اکثرا زما تلوریان راغلي د غوي لوی جامع زه هم مغه جامع لرم کله چې ملي ورځي ډېر مین لرم کور کې ډېر مې خوخیږي لوی کمیس واغوندم ستر ټکرای په سر کوم نو هغه لباس هغه کوم او کوچان ډېر زیات حسن پرست دي زما ډېر خوخیږي دی هجینه بل چې سفر وکم دا خوې دي کې دی هغه خوې ما کوم دی هغه عادت ما کوم دی هر چیرته والو زم هر چیرته کور ولرم زمې دلته دوبه بل چیرته واړو ما
ډېر مننه اوس به وګما وورو استاد شعر یو بل نمونه یو بل خوندور کلام د مجید بابر په آواز باندې
هر س بشی سم باور مې نه راځي چوب بشی دا چم باور مې نه راځي لاس تیرا لراکړو خلستونی کې نه لری لړم باور مې نه راځي کور کې د الله د مسلمان لخوا وال وتلوبم باور مې نه راځي خدای دې له جنت ادم وستې وی تش پیو غنم باور مې نه راځي سپینه خله دی وی رښتیا دی وای مکوا قسم باور مې نه راځي مکوا قسم باور مې نه راځي
ها وګمه بیا یو ډېر ښه کلام مجید بابر ستوړان دی ک او یقینا زه خپلم خوشاله کوم زه خو په شعر ډېر نه پويګم خو د شعر طالب علم یم تاسو غوندې لیکوالان ګورم دا څنګه ممکن ده چې دومره د خایس خبره هم تکې د جون خبره هم تکې بیا په دغه سیمه کې چې کوم سیاسي ستونزې دي کما سغدري زده هغه په یو وړو کې کلام کې ته په دومره خوندور انداز څنګه ځکه
لکه بیا مې درته ویلې چې کله چې شعر لیکي کنه تابان دی الهام راځي او ته ګوري امدا حالات شاعر ته مجبوري چې دغه ټکی را واخلي او د الله پرزوینه ده کله چې ته قلم را واخلي یو څه لیکي شعر په سوچ نه کیږي بس یو په بل پسې راځي ځینې شاعران زه ګورم هغه اول قافیې ولیکي بیا لغنه په باندې سوچ کیږي
ټوک بندي وته وایي
بس هغه شاعري خواندم نه کی خو ته لکه متاثر شي وګوري جماعت دی ناس یو مسلمانان یو مسکو الله ته نو دا خو لازم نه ده چې دلته پکې بم کیږو آیا موږ د دې ورنې چې خپل الله هغه عبادت وکړو
ډېر خپل ډېر خلک خبره ده وکړه بالکل مونږ وړیو چې خپل خالق عبادت وکړو الله داد صاحب مونږ سره دی د کرک نه الله داد صاحب ستړي مشي په خیر علي
السلام علیکم تاسو ټول عام کارانو ته سلام وایم
جی وعلیکم السلام
دا ملمنو نه پوښتنه دا کوم چې تاسو همکار نجیب امیر دی که دا بل نجیب امیر دی؟
هم زموږ دغه همکار نجیب امیر دی. دومره بختور بل څوک نشي کېدی. دا تپوس په دې زم کوم او د دې نه بم کوم چې دا چرته پیدا کړی دی. ډېر نیمګړی دی خو بس بس ووایم ستاسو ډېره مننه رداد صاحب ډېر آباد اوسې. د نجیب امیر رداد صاحب وو چې کوم ځای پیدا کړی؟
بس دا د قسمت خبرې دي او ځینې پوښتنې چې باید پوښتنې پاتې شي پرېږده اورېدونکي په تلوسه کې اوسي.
دا راته ووایه چې ګلونه دې خوښ دي؟
او ګلونه مې ډېر زیات خوښ دي.
کوم یو ګل ډېر خوښ دی؟
د مرسل ګل مې ډېر زیات خوښ دی او غاټول غاټول ما سور چې بیا تور داغ ولري.
خاص تاسو په سیمه کې غاټول کیږي؟ زمونږ په سیمه کې غاټول کیږي. دا ټول پټي چې دا غاټول په ګلونو رنگین
د ما ډېر زیات خوښيږي. خاص کر غاټول د غره په لمنو کې او کوچیان یې ټول عمر دا لیدنې نظر کوي.
ښه، دا راته وایه چې راتلونکي وخت کې د سیر دی د خپل لیک په حواله باندې د خپل تخلیقي کار په حواله باندې کوم داسې لیکنې دي چې اوس په کار؟
دا اوس یو بل ناول د جنجال په نوم باندې د ما د لاس لاندې دی چې نیمایي یعنی ملا ته را رسېدلی یم. نور پاتې دی راتلونکي کې همدغه هوډ لرم چې تر یو څه وخته پورې لیکنې وکړم. د لیکنو نه پس بیا هم باید اورېدونکو ته ووایم چې لکه اوبه که داسې په جای باندې ودرېږي دا په دې معنی نه ده چې هغه ځواک له لاسه ورکړي. زه کېدای شي راتلونکي کې بېرته د مایک شاته راشم او همدارنګه د ولس سره اوسېږم. ولس زما د خبرو زما د خبریالي چې زما مسلک دی زما فن دی دغه نه هغوی برخمن شي هغوی ته کار وکړمه. خو یو څه وخت به باید لیکنې وکړمه چې څه سي هغه سوژې هغه شیان چې ما د جنګ نه راخیستي دي د پېښور نه پښتونخوا نه افغانستان پکې ژوبل دی دا خو د پښتون ولس پکې ژوبل دی دا خو ما نه کار غواړي ولس ما نه کار غواړي نو دغه کار لږ
صاحبوي پېښور او کابل دواړه خور او رور دي دواړه خارونه کې کم د باندې ډېر ګران دي
دواړه را باندې ګران دي دواړه را باندې ګران دي یو سترګې مې کابل د بل سترګې مې پېښور ده.
اه ټیک ده. حاجی میټاخیل صاحب مونږ سره دی قلعه سیف الله نه. په خیر علي صاحب ستړی مشه.
السلام علیکم تا تا او ملمنی خور ته ډېر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
احمد خان میټاخیل يم د زړه کلاس پلا.
جی احمد خان صاحب تاسو خې کور کلی خدي
شکر دی الحمدلله. ملمنی ته مې دوه پوښتنې دي.
جی وای.
یو دا پوښتنه ښه شعر څه شی دی؟
ښه.
او یو دا پوښتنه د خپل ژوند یو خوږه خاطره راته بیان.
ډیره ښه ده، ډیره مننه. جی جی وګمه
ښه شعر هغه دی چې په هغه کې حسن او همدارنګه د فرق یو هغه اماسي شعر وي کنه ولسي یو شعر اما ټولنیز وي او شعرونه فرق یو هم عشقي وي. خو په هر شعر په خپل قالب کې لکه عشقي سي په هغه کې حسن دی باید هغه شي مراد شي او د هلقه وزن ښه وي انځورګري پکې ښه راغلي وي. همدارنګه د وطني شعر یا اماسي شعر په هغه کې پوره احساسات پکې شامل شي وی. او بل تر ټولو خبره دا ده چې د خپل د شاعر خلوص پکې ډیر زیات وی. نو دغه کول شي په کار ده یو خشیر دی. خشیر هغه دی د ما په نظر چې د ار لوستون کې ذهن دی ته آماده کی چې بار بار ولولي او لکه نه خواند واخلي. خشیر هغه دی.
خا او استاد ژوند د ټولو نه خاطره
خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. نو زه کومه خاطره راخلم؟ ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
یو ورته ووایه دغه چې احمد الله میټاخیل صاحب چې د سره دښمنۍ نشو اغست.
نو د ژوند خاطرې مې د ژوند ډېرې زیاتې دي. خو ښه خاطره مې دا ده چې خدای پاک نجیب امیر ماته راکړی دی.
ښه، بس دغه لویه خبره ده. او دغه دغه د مینې جذبه ده چې ستا بچیم شکر دی ته ورسره ډېره مینه کې ډېر ښایسته نومونه دي پیښي دي. د بچو باره کې څه اراده لرې چې د دې زده کړې څنګه وشي د دوی په خپل راتلونکي ژوند کې څه وکړي؟
دا د خو د راتلونکي نه خو غیب خبره خبر دی زنه نه پیغام چا غوی برتن کیڅوشي خو زه تا اراده لرم چې غوی پورا یو مسلمان او امدارنګ یو پورا مکمل انسان سره لوشي لکه زه چې تاثیر مدا کوي چې کله چې لیکنه کوم زما وړ وړ بچي غوی پیږي چې مور کیسه لیکي نو اوس غوی کتابچی راخلی هر چیر تکینی سره غوی کیسه پلار یو خبريال دی ژورنالیست غوی مایکونه راخلی زه چې دې ته ګورم یا به دنیا لیکوالم جوړ شي یا به ژورنالیستان جوړ شي
خبره ده د امر خبره ده چې دغه تاسو دواړو چې کوم خجزبی دی او تاسو کوم زیار چلی دغه دغه ځوانان او دغه مشومان دی مخکې بوزي زمون سره اوریدون کیم دی د دې سره به هم خبرې کوو استاد لیک خبرم کو د څه استاد کلام څه شیرونه چې زمون خود نجیب ابر نه مورید د دغه نه مورید د څه داس یو شعر راته وایا چې استاد خو شعر
زما خو
استاد نه دی بل چا دی خیر دی استاد خو شعر دی استاد شعر چې مطلب پتا در خلای
ما ته خو خاص کر دوست سه غزل می کتابچه می ندار اوری او دسه شیر می ندار په ذهن کې خدا غ شیرونم چې تاسو اوریدل او زما په आवाज کې مو اوریدل ټول شیرونه می خو هیږي نو دسه د کې بدل ته پاتې راشم
نه بدغه خدای دې پاتې مرا ولا بدغه بم خبره کو وحید خان مون سره دې شمالي وزیرستان نجی وحید خان په خیر علي خپل پښتنه وکي دزیز ټلیفون لیکا خطر شوی دا تاسو خپل خو شعر لیکي ناول لیکي نثر لیکي تاسو خپل کم لیکوال خو وخت مونږ پښتو ادب ته ګورو کم شاعرم وخت کم ناول نگارم وخت
خاص کځو ما چې ملکه د څه هدف مدد چې کوم هغه زه متاثر یم دغه خو زه دا وایم چې مجموع کې زما ټول لیکوالان ټول شاعران زما خوښ دي هغه شعر مې خوښ دی چې دغه شعر د تحصیل لاندې راځم چې هغه زه پوره خوند واخلم خپل یو درد پکې پیدا کوم د وطن درد پکې پیدا کوم د انسان درد پکې پیدا کوم هغه شعر زما ډیر زیات خوښ دی دغه د حمزه باباوي او یا د یو ځوان شاعر چې اوسنۍ کې راځي جلال امرخیلوي مقصد شاعر سینه ګورم زه په شیر پسې زم او همدارنګه لیکنې هم زه وایم زه د پښتو ادب کې مې د ټولو لیکوالانو لیکنې مې ډېر خوښيږي خو په دا وایم چې هغه لیکنې د ما خوښيږي هغه کیسې زما خوښيږي هغه ناولونه زما خوښيږي چې هغه ډېر ریالست وي په هغه کې حسن وي په هغه کې جادوګری وي او زه وکولای شم ځان پکې پوره پیدا کړم
ښه وګم ناول لیکل یقینا ګران کار دی ستا په نسبت باندې دیو خن اول نگار څه خاصیتونه پکاله
ناول کیسه د سیمانا لري لکه یو وړو کې ویلوي او هغه کې لیکوال پکې لامبو نور نشي وهلي لامبي خو هغه چې کله هغه موهیت یې هغه ویلو ورته کوچنی هغه سي هغه بیا نو سینته مخه کې چې ناول لیکل لکه یو سمندر او سیند هغه کې لیکوال کې پراقه لامبو وهلي شي نو خو ناول لیکون کې هغه د چې ار ناولې لکه شروع یې دی و احساساتی کسی نه شروع شي خو پای بریالی وي لوستونکي په پای کې هغه ناول ماته د بریالی ناول نکول کې دي یو دغه ناولونه بریالی دي چې د ناول پای لوستونکي خوشاله کی هغه ته دی یو کامیابی زیری پکې ورکي په ناول کې تلوسوي پکې هڅوي پکې د سیمې هغه وي آشنایی د سیمې سره دود رسم رواج دا هر څه پکې هغه سي پام کې ونیول سي دا غدیو خناول
ستا چې کوم کتون کې دي ستا کتابونه ګوري دا غي سره ستا تماسي غي سره خپل رائے شریکي خپل نقادونه خپل خبرې
تر اوسه پورې خو یوازې نن سبا خبره دي ایمیلونو دا برخنالیکونه دا ماته برخنالیکونه ډیر زیات راځي خو خاص کر دسه هغه سره نه ما مخامخ شوی فقط کله چې یو ناول لیکم په غوښتنې چې کوم مواد چې د ناول زما کوم سیمینار شروع کوم کوم سیمینار پیل کوم اول ال تخبل ریسرچ یا تحقیق کوم چې څه رقم رسمونه دي رواجونه دي کپړې کالی دغه خلکو چې خیانتونه شي پوره ځان آگاه
دغه د جون اکاسي وشي ها وګم ستاره مننه کو په اخر کې زمګوریدونکو ته صدا سه خبره کول غواړي تا تر اوسه ونه
بس تاسو نوم ډیره مننه کوم چې زما اوره میل مننه کوم اوریدونکو سره مخامخ شم، خو ټولې خبرې به فقط په یو کې راون غواړم. یغه ټکی دا ده چې مینه وکي انسان، یو بل سره مینه وکي، نفرت نه لري وګرځي. همدغه مینه د ژوند سمبول دی، یو بل ته غېږه ورکوي، خپل وطن آباد کوي.
مینه ډېره ضروری ده، او زموږ په هیواد کې چې په دا موجوده حال کې سره روان دي، په دغه کې دغه جذبه ډېره ضرورت دی. وګما ستا ډېره مننه کوو چې رالی او نن د تاترې په دې خپرونه کې زموږ سره کېناستې، خبرې دې وکړې. اوریدونکو ستاسو هم ډېره مننه، اجازه دنه غواړو. ښاد آباد او بریالي اوسئ.